په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خبرو. اوري چې جمهوری ریاست وایي چې نن یکشنبه به په سلګونو طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشی کړي. نن یکشنبه د چونګاښ یا سرطان 15 د جولای 15. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست ته سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنیو شپږو میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست له لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نشتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
غزنی ښار په دغه سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس نامعلومو وسلوالو لورې د هغې په مټه باندې پښتل شوي
دي. د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نشه کیږي. د بل خبر له مخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعی سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلول مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول شته که څنګه. په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلونکو لیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای 4 مده خوښي هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاری بوختیا او تر ټولو خصت او د اسهام تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناکې وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,206,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر سر وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس نیول شوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څېړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسو زه دې رادیو ته واجیست.
د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې جمهوریت ساتوي د سولې خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشی کوي.
این اقدامات مطلبش برای این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان امریکا طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر امکاناتو له یو تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوو سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمو تجارتي غار کړه یو غړی چې ودیږي دا هم چې دی دا کې به کار وړ کړي دا بیا وورو خو لسی لګ زره ودیږي دا المار نه فیس واځي مونږ ته غړی ورس یې ډایرکټ پر توبې چې بی کړه کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې ورچې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د ورستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز د پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ په خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی شي. له دې سره د حکومت له خوا د خوشی سو طالبانديانو شمیر تر 450 واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایل لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالبندیان له زندانه خوشې کړي. دوی د یک شنبه په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټوله د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقي زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي سوي طالب بندیانو شمېر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځواب نه وایه. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې دا خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو مرحال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونې کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
ومردل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. بلخو امریکایي رسنیو راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په اړه مسله ټینګار کړې. په دې اړه سفیر الله ستانکزی د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه
سره لري چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د دې پخوانه که مخکې دې نه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات پایله پورې ووزي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري. او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویل چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو ته نه ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړی، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر او نه باسي چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون شک چې د امریکا استخباراتي او حتی نوې ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس د سولې نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینو کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې که چیرې امریکایي ځواکونه څو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکراتو پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنی په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر کوم
تازه ویل شوې دي ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانخیستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکې ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
مخرب کړی ټولو خواوو کې شته. مخرب کړی د افغانستان په حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبانو په اړه کې هم ډېر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسې چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبانو ته پیسې ورکوي، وسلې ورکوي چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي. نو دغه مخرب کړی د کویشن چې وایم چې هم دننه په حکومت کې، دننه په طالبانو کې، سیمه ییز هېوادونه، ګاونډي هېوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنګ دوی دپاره په ګټه ده، وسلې خرڅوي او لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناټو پخوانی سلاکار او د مسایلو شینونکی محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سیوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل افغانستان د قانون د کیندنې، عواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونه په جدي ډول عملي کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارف او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هېواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانونو قانوني او غیر قانوني کیندنو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هیله مندي شته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې له ځنډ څخه ووځي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخو ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پراختیا سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی. مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مره کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوالې ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي جمهوري غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز ورځپاڼه تور پورې کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. د زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتی خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونۍ وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړو. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 8 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه به چې له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبانو وواژه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفهي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر 2مه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې د سکاپی کې ځای پر ځای سوی په یو چاودنه یا اور لګیدنه کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښ په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4مه وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحین نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښ په اړه ځواب ووایي. د ښاغلي رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي د روحتی دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به وی چې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهمه سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانۍ چې پکښې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوې وه د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوې چې ګمان کېږي چاودنه یا اورلګېدنه به وي. دغې پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهره ملاتړ او یا پرته له ملاتړه کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویان کیوان خسروي د جولای پر درېیم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړې دي. د ناتانز پېښه یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه دمخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سره لدې چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلې خلاصېدو ته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمېر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې کبله چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه موږ ته سربېره پرچه نه روکي پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده، اوس په دغه کې موږ دلته د پرچه غواړي ستونده په زارات کې جوړ را نه بجې دا ګاډر وړي تر مستان دوه بجې پرې لوري ور پته چې مو ته څه خپل مول وګورې ورځښه د مو پلې وګورې د مول دغه خراب ده صرف پرچه مانی.
د عبد الله پروند ترکرو یو بل کاروباري هم وای د کرنې ریاست دوی ته حاصل می کوي افغان حکومت وګری که خوي اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرې او میوې سرل مرته نه پریږدي.
اوس موټر وچ په شګو درې وسل ځي چې زړه ته لوځه پلمه وته کی چاسنا نه لړ نیګو غنوی نیم خپل مو دته چې کوا کنه ته ډاکټر یې ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خروبي شړای یې ختمه وا نو مو دغه سبزی ګاډي خو بخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دي ایمو تجاری غار کړه یو ګاډي چې ودګه د عام چې دی دا کې بیا کار بیٹ کړه د بیا وورو خو لیک لګ زره ودګه دا لمر نه بخي سوازي مونږ ته ګاډي رورس کې ډایرک پر توبي چې بی کړه کنه دې کړه ګاډي بینه یو کړه او تاسو شول وسې فقطا بخال چې بی کړه د سیوی.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ سینو شو کولای چې یو تجار د اوټو چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه مدرک کې معلوم نه سند معلوم نه چې دا نه کوم مرجی نه راځي او اموال صحیح دي که غیر صحیح دي او بل تجار ته اوټو چې تا لپاره قانون دسته ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته. د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب میرزای د کرنې رئیس دا څرګندونې ناسمی ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې درته راوړ سرټیفیکیټ سره ته پچې شي مې نه کوي
ته د یو میز او چوکۍ نه یو مومن نه بل شی لرې دا خالدنه وکړي چې کوم کې به دا ما ته وړاندې کوي چې دا تاسو سرټیفیکیټ راوړي اوس چې موږ دا لاره را خلاصه کړې چې متونه ټیک شو غلام خان ته لاړ شئ چې هلته مېوې ښه شوې هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی شي ځینې غواړي دلته یې موږ موټروانان ربر کړي دي شل ورځې هلته پرته دي دا یې قانون تطبیق کوي په تش بستر په تش لاس
یاد دي وي د جون په 22مه د تورخم او چمن لارو په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیک په موخه د ګاډو تګ راتګ پیل شو یاد لاري د څمودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل شوی وي
تاسو آزادي رادیو ته واژست په خبرونه کې نور مسایل هم تیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا درمنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ورځې ساتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هوا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هوا په ټول برخو کې په شو وضعیت کې و د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب سټ ولولې azadiradio.com د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د خپل بیغوري لپاره وجل کیږي د دې په خبره چې دوی زیات سرتیري لیدلی چې خلکو سره په خبرو بوخت وي یا هم په موبایلونو کې بوخت وي چې وسلول ور باندې حمله کوي د غزنی چرواکي هم نه چې ډیری پیښې لدې کبله رامنځته کیږي حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکر الله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې او ری او یا هم پر موبایلونو بوخت وی چی و وجل سی
ډیری ترورونه سکیږي او پولیس وزل کیږي بې غور دي ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر په امنیتی وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکی نه دي په غزنی کې
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بیغوري او لامل وجل کیږي دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني دا والی ویان وحید الله جمزاده وایي د پولیسو نه مسلکي توپ بیغوري او پر موبایلونو کې د هغه بوختیا هغه لامل نه دي چې لامل یې ورته ډیری مرګ ژوبلا وړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي
دغه اوسنی قومندان سیب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده دغه هم تیر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې د تیر ورځ ول چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې هم د ورځې او دغه پولیسي چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي
دا امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته ولای سي نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي
انسانی چارو کې چا وځي کله غفلت وکړو مسؤلیت په خپل غاړه باندې خو دلته اصلا اقتصاد دا چې د نورو یعنی هغه بد عواقب چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي هغه باور له منځه ځي تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
د وای په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه ترڅنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دی ورکول سوی تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
تاسو زده رادیو ته ورځ د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت سره خو ترغه مخ خبرې چې د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجات ښه حاصل ورکړي. دوی وایي چې دغه محصولات د لغمان ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي، خو کروندګر شکایت لري چې دوی ته د سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه دي جوړې شوي او نه هم ورسره د سبزیجاتو د مرزونو د مخنیوي په برخه کې د درملو تاکیجی. نور تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجاتو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل له کروندو څخه ښه مدیریت بولي. نوموړی وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتار ځمکه کې چې سبزیجات لرل یو خو دغه د مارکیټ پیدا کېدل او مثلا د بل په څنګ کې دغه مدیریت مساله چې سرمنته شو نو ممکن موږ 15% په دې کې زیاتوالی راشي. دغه 15% زیاتوالی سره موږ 8500 سره پاس 8500 هکتار ته به د تولیدات رسیدګي.
د لغمان ولایت کروندګر بیا شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونې نه دی جوړی کړي او نه یې ورسره په کرنیزه برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړي دي. دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره شتورونه جوړ کړي، کچالو شتور موږ ته جوړ شي، د رومیانو لپاره، د مالوګک لپاره چې زموږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زموږ د قانون سره کومک وشي.
هر قسم ترکاري ده پوښ ښه حاصل هم ورکوي او داسې ترکاري ده چې ور خراب حاصل هم ورکوي او داسې ترکاري ده چې مرض یې وکړ. اوس دا وګور رومي دون داسې مرض وکړ چې خلکو ور بیرته پټي خلبه کړي او پکې جوار وکړل.
خو د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي که کروندګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ورسره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي.
زمونږ ورسره کو خو په کومه پیمانه باندې نه چې غدي د کانانو ستونزې مکمل 100% حل کو. خو همکاري موږ د کانانو سره کولای شو که دوی موږ ته مراجعه وکړي موږ کولای شو دوی ته په مستند سازي د ادویجاتو کې په خدماتو کې چې کوم امکانات خپل لرو هغه به ورته پوکو کو چې کوم نه وي لرو د هغې په رابطه باندې موږ معلومات شریکولو کې د دوی سره موږ مکمل همکاري کولای شو.
زیاتوي چې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمېر کوچنۍ پروژې هم پیل کړي چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړی خونې هم شته چې په بشپړېدو سره به یې کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې شي.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمېر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پا پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي د دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپوري ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بېخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کہتی بخی مگی کور نو تیزو بیا یا ترکرش پک بخ کور تنا ور آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحال ہو سی بیا دسی دار سار شای زکا ولی سی بیا.
دا لوگر وسدون کای بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کموالی یا نشتون هم د دې لامل کیږي چې دغسې کارونه رامنځته کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې جنجال شي، ښکنځل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هماغه څه چې مثلا هماغه شیبه واقع کیږي دوی هماغه مخ ته بیایي پرته له دې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کیږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر مفاهمه دی په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي. خو کبه خبر دومره اوچتیږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو دې خبرې دی اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نسب کبه په یو کور کې کیږي. دا خلک د زمو خلک ام افغانان دي ته نه دي متوجي چې د زړه څه عمل کومه دي. عکس العمل پر جانبین او په نورو په جانب مقابل چا ور سره لانجه د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانانم زوريږي، پیغلن جونیم زوريږي، یو قسم په ویر په ډار کې. که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو. د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه کوي. کې موږ ته نه روانشناس کوي ویلي دي، موږ اورېدلي نه دي. که ډاکټر راته ویلي موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي. دی یو شي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي. نو لکه څنګه چې خطر خبر
ښاغلی هاشمي په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کیږي.
دی تریخ او تریخواله یا تشدد نسی زغملای. کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي. ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغه سیده چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي. نو ماشوم له دینه ویریږي، ډار کوي، حتی هم دغه ډار په خوب کم کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي. هغه شرایط څنګه دی ورځي لیدلې دی خوب کې ماسوي نو زپی.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي.
هغه ډول هیجاني په تر سوام کې فامیل کې داسې حادثه پیښیږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي، بلکې د په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دای ډیر مایل کی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه پیښ مثلا دا کار خدای خراب دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخه جنجال کوي، دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاسو پنځلس پورې کلج دوی به بیرونو زی نور ماشومان ته مخ کنزل لکه دوی چې دغه مور او پلار خپل مینس کې او بل تکي اندغه کنزل بیا د بیرونم کې
دا کور هغه کشران چې مشران توتريخوالي کوي څنګه کولای شي د کور فضا سم میکړي. ځوان لیکوال ګل بلوچ محمد پښتنه ځوابوي
ک مشران اتل سکال څخه و مرجات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره شي په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر تا بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
نیوال صاحب په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي تاسې علت څه بولئ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي همدغه هغه بدې پایلې دي هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهي کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې کسړی رښتیا ووایي د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلی دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځی ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډېرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تېرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډېرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي تاوتریخوالی رامنځته نه کړي بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي د یوه بل لاس ونیسي د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دته متوجي کیږي چې د خپل مور او پلار د خو اړیکو نه د خپل رتلونکو ژوند لپاره دیوی دیوی یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات لمنځوي شي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمينه پکې ډیر وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپل اولادونو د راتلونکو او د دوی د روزلو لپاره د خپل منځي شخړو د توانونو او زیانونو مخنیوي وکړي او راتلونکو تنکیز ونان یا خپل اولادونه دیتا و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پریږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبرې وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري دغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضي یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخکې یا دوه هفته مخکې پیدا شوي وو، البته د فصلي جنګونه دي او بعضې مشکلات پیدا شوي وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و. جناب رئیس جمهور یو حیات چې معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارګانای محل او لوی درستی سره و. د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول، یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لګلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، اگر جناب رئیس جمهور خپل مسؤولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په حق اقدام وکړي، نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی مرکز دا کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. نو رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وشړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغه ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوګر، یا سه مشکل عمده که در ولایت لوګر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوګر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوګر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، او تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است، او تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک باعث یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوګر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجرات خود بکنه. یکی مشکل اساسی ما همی بوده، مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواد، همون تشکیلاتی که ولایت لوګر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوګر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سیوم قطعاتی که در مسیر شورای کابل لوګر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین هر کس که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب، اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کی، په کلیو کې خلک ژوند کی، به خلک شکایت کی چې د وسلوالو مخالفین مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې ته په خو ما مخالفین سره ولکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څو کال کیږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون لپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی، حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزی دولت هغه لپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لار دی مونږ په عزر ولسوالی کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لار چې بند شي تامین امنیت وشي، لار و امکانات، هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلې هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دی اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه په خانه جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شدید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور سه روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوګر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوګر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوګر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعی است، رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنۍ هغه ټاټو به وګوري کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تاگ را تاگ ایس مشکل نلری، هر او رس خلکو زیو رزی، حتی دمونگا معلمین مامورین چه حالتا ما شروری یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتو نلری اگه خبال مشکلات حل کول ایسی، نو طبیعی ده چه اوس مونگا که اوهی چه مسئولیت دلتا پا کابل که چوراسیا یا مسئی کې دی یا نو مونږ ته کولای شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلو بانډو کې خدای ممکن نه دی، ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلکو د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په ساته. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب، اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب صادق صاحب.
دستان هم منه نه، طول دستان هم منه نه.